ازادي راډیو قدر منوریدون کو سلامونه وخت افغانستان کې د مخصوصن نه به جدي تاسو زموږه ازادي راډیو نه ورته مو کې د دې سات خبرونه ده د افغانستان خبري اعلان او نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبري اژانس خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده د خبري اعلان او د ملاتړ دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه د لغوه کړي په بیان کې دا هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایدن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو پر یو غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه لوړه وکړي ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوحې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست 18 لو افغانستان او تل دا موافقه د 2020 کال د فبراير په 19 د ترامپ د ولسمشری د لومړی دورې پر مهال لاسلیک شوې و د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک د خدمات ترلاسه کړي او شان پر خپل اکسپانیا په خوني ټویټر کې د په یو بیان کې د هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې درویش سلنه خزي 53 سلنه نارینه او 19 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مویل چې د هیواد د ولسوالۍ 22 اوسیدونکو وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او چا لوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پرخه کړي دي د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې وشتلې دي د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې د د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټا ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري سرګی لاروف نن د جنوري 14 په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگتن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی د دې مخکې نورو روسی چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په څو اونیو کې درېمه لسیزه پیلېږي د احتمالي وربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمن نور هم پراخه کړي د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې دی خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د اتیاونه تر 112 کیلومتر تر منځ وي په ځنګلونو کې د تیرونې دوه لوی لګیدلې اورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول د ریچرز خبری اژانس راپور لمخې په لاس انجلس کې د وروژنې کارکونکو د نورو احتمالي ورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي تیر شپه د اطفایي څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د ور لګیدلو ورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیسته وه تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه لمه فرشتي څخه اکثر اوري د راپورونو په لړ کې به واورئ چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي موسسو کې بیا هم پاتنونکي استادان له دندو منفک کړي دي
چې ځین استادان فوق شوي دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونه ته.
او د دې ترڅنګ د ارزګان او کندهار لوی لارې کې د ژمي پر راتګ سره خلک له ستونزو سره مخ دي.
تاسو په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي دي، موږ ولیدي دا عملیات مریضا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړي دي، بېرته په لار باندې عملیات کېدلې دي، بېرته په خدای کېدلې کندهار.
د کورنیو راپورونو ترڅنګ بهرنی راپور هم شته تر پایه راسره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقه مکتوب استولی دی. د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو چې د نه منفق شویو په نوملړ کې نومونه شامل دي، ازادي راډیو ته ویل چې ټول د شرعیاتو پوهنځی استادان دي. په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوږ شئ.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقه دوه وروسته، تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقه او لکدري بستونو نه اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځیو د بیلابیلو مضامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربو په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زه هم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم او منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼو استادانو سره پوهنتون ته ځم چې په تاسو دغه څه کوي سره هغه خپل مشکلات مسله شریک کړي. دا غا لیست چې ما ماتره دا رسیدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پوهنتون ته رسیدلې او دا استادان متفقه په لیست کې دي. مکتوب رسیدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته ویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقه خبره خبره سوي ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین لسیمو څخه د ډبلیو ایف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بیلابیل محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لا پسې ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نور حال عبدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هېواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هېواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
به خاطر که خنک زمستان است، اگه چیز به اولادا نرس، اولادا بدتر از گشنگی تلف میشن، از خنک هم تلف میشن.
بل میرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
نو دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړي کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوځوما. حتی ورسېګان ته مې پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراکه موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینه لرم، خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم، ډېره ورته دومره جګر خونه یم. پیغله لور مې ده، دا اوس ما د جنازه والا کور کې یم. چیچیږي غورځي، چیچیږي غورځي. چې ډاکټر ته خو پوه نه شم، خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، ډېره ډنګر هم ده، او نور د خاصو نه او د خوراکه مواد هېڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غږ مې واخلې، نو والله باندې مې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تېر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هېواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2015 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات ترې پر لګولي دي. د دغو کډوالو په خبره، هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولي دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول سوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل سوي چې ولاړ دسي او لومړی دی د خپل پیسو مالیات پرې کړي. د دسې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړي او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
زما حساب خالی و او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوي چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه یې بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي.
د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل سوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی سوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 860 افغانیو سره برابره ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا 860,000 افغانیو سره برابره ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
له سودان څخه را رسیدلی راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکړې حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د اومباده د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پوځ په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشا ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پوځ د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هیواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، له 2 میلیون ډیر کسان بې ځایه او ډیر خلک یې له قحطۍ سره مخامخ کړل. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیاپالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د ام درمان په ام باده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له 70 زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سږکال به د سودان له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوروزګان کندهار لار د ژمي پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ را تګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلونکي او مسافرین د ژمي پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د وروستي ورختونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چارې ګډوډې کړې دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروړونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمه اوسیدونکو او موټر چلونکو وایي چې لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لورې هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوې دي چې عملي شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکو او مسافر وایي د ژمي پر اتاک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوې دي. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافرونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د اوروستي ورشتون لامل هم زیانمنه شوی ده. موټر چلونکي وایي د لارې خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چدته بشپوش پون مرشان ولاری اجزی خورنج نکته دسوی بیا پریوی خط تاوشتي بیا د پانوس خاور اخی بیا پر سړک باندې چي نو دې په تکلیف باندې تیری جو دې ورځي
دا په تکلیف یې شو ام سخت سخت ټپال نو سرتلې موږ ولې دې دا عملیات مرزا ولج بخراج دا عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لاو باندې عملیات کېدل دي بیرته په خراج دې دې کنه
موږ لپاره به کوم مهمه لکه بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان زانه جی
ابل را دوه مټره وتل بیا د لاباس په ورځ یو ده نه وته چې د خراب لارې د وجسه چې نس کولای شي معنا تیس مندونه وي لغه شرابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اوروزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د اوروزګان د ولایت لار دونه خراب ده چې پارخونو ورونو واسمنو نه ګرځ ویني دنیا روغ لیونه وو پسټ کې وو به صدې ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراب پاله کو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دوه مدرمه پنچرې د چنسې ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دی هغه چې ګوره چې په هغه ماندی کې ناشې دا سار رسیوي دي د شاولي کوټه صدا دی وسره رسیږي نو ته بره د دې کې خود خبرو کار نه دی د لارې د خراب یاد.
موټر چلونکي وایي د لسیزو رئیس د جلاري د اساسي رغولو غوښتنه کړي، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یې وازې ژمنې کړي دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو موږ ته چې لاره جوړه سي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه لاره خرابه ده مشران سپک سپک را بارونه کلاره جوړې سی بیا به موږ سم یو څه وزن مرچونه کرایې به موږ د وسره ارزان سینه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضي
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره غټي روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شلش پی کیجه په شلش پی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر واته زره کالدار را پاتیج وشتنه مده ده چې مر سره جامکاری وکي دا دغه اوزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دی شه پاتیر دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاری زینی برخه جوړی کړی خو ای پلان لري چې یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړی د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتی اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابیدون کده خلک د دې لارې د خراب وضعیت لامل سخت زیانونه ګالي د لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
تاسو فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ له کبله یو شمېر میرمنې اړې شوې دي چې خپل ویښته وپلوري. دوی وایي اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي په ښه بیه نه پلورل کېږي. د ښځو د حقونو فعالانې د ښځو او میرمنو له لورې د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي یوه ښکاره بېلګه بولي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بې وزلۍ له کبله دوی اړې شوي آن د دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بې وزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کېږي. د کابل ښار اوسېدونکي مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بې وزلۍ له کبله آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلي دي.
تو خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خرابې کې در افغانستان وجود داره.
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري او خپل وختانې ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت اوسیدونکې نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای خانم شوارش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله. د نظام له پرزې دوه وروسته ایران ته لاړ. درې کاله کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه ده نیولې. میرمن یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر ویښتان پلوري چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر ویښتان پلورلې دي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د ویښتو اخیستونکي په کورونو ګرځي او ویښت اخلي.
ما خودم خونه فروختم، مثلا د زنی ورم کار
ما خپل نه دي پلورلي. د لورونو میرمنې مې چې میرمنې بیکاره دي ویښت پلوري. څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
که څه هم دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بې وسلۍ له کبله ویښت پلوري، خو د طالبانو حکومت بیا پرې بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی و چې د څه باندې 100 کیلو ګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکیل دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه ویلي و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منع دی او دغه وزارت کارکوونکي باید پلی کړي. د ښځو د حقونو فعاله مونسا عمرزاده وایي د ښځو او میرمنو له لورې د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و بیدن.
خوغ و مرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پکور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یدیر خراب دایده. به وزلی لکبل خزه ده سرون و بخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات یدیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ورته پیدا کوی.
احساس خجالت و شرم آور افسردگی در زنان میشه.
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی، خو ځینې هغه یې په ښارونو کې ویښته کموي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله یې ځینوی د بې وسلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده. د یادونې ده چې له اخیستونکو ویختو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویختو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تان د څنګه خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.